ډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د ورکو دوستانو د لټي پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدل شي. د خبرونه د سر راپور مده ده چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک برخه کې همکاري ته اړتیا لري. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس 9 د دسمبر میاشتې 19. له خبرونو وروسته نور مطالب معرفي کوو. د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې له پرله پسې دریو بریاو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د لوګر د قطب خیلو د نجونو د منځني ښوونځي د بیا جوړونې چارې پرون پیل شوې. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې له پرله پسې دریو بریاو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. افغانستان له اماراتو پرونی دریمه نړیواله شل اوره مسابقه هم وګټله. ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره په شلو اورونو کې 190 منډې وکړې. د متحده عرب اماراتو ټیم منتمنید د 190 منډو ورکړل سوی هدف پوره کړي. په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 115 منډې وکړې او مسابقه د 43 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول او ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د عربي متحده امارات ته د شلوي سیریز په درېمه لوبه کې هم ستره ماتې ورکړله او خپله بریا ولمانځله. پخوا به افغانستان په اسانۍ سره امارات ته ماتې نه شو ورکولی، خو تاسو وګورئ چې په دغه درېو لوبه کې په پرله پسې ډول باندې افغان ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو ملي لوبډلې ته ماتې ورکوي او د سترو توپیرونو سره افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د ایشیا کپ سیالیو په لړ کې پرون د سنگاپور په وړاندې یو تاریخي بریا ترلاسه کړه. افغان لوبډلې د یو لوبغاړي په سوځیدو سره دغه 15 اوره مسابقه په 4 اورونو کې د 215 توپونو په توپیر وګټله. د لوګر د قطب خیلو د نجونو د منځني ښوونځي د بیا جوړونې چارې پرون پیل شوې. په محمد اغې ولسوالۍ کې د شاه سوار په نامه دغه ښوونځي ته د جمعې ناوخته د وسلولو کسانو لخوا اور واچول سو. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ښوونځي د جوړونې ټول لګښت به د ولایت لخوا ورکول کیږي.
د ولایت مقام لخوا د ښوونځي لپاره نغدي مرسته ورکړل شوه تر څو د یو اونۍ کې د دې بیا رغونې چارې ټولې بشپړ شي. د دې ترڅنګ ولایت ولې قومي مشرانو څخه وغوښتل کارچا د ښوونځي د سوځونکو په اړه باندې ولایت مقام ته معلومات ورکړل. دوی هویت به پټ ساتل کېږي، نام به هم ورکړل شي.
د لوګر امنیه قومندانۍ هم ویلي که د دغه ښوونځي د سوځونکو په اړه چا معلومات ورسره شریک کړل نقدي انعام به ورکول کېږي. د لوګر چارواکي وایي په دغه ښوونځي کې 3 جلده قرآن کریم، اداره، 2 تحویل خانې، 2000 تدریسي کتابونه، 140 څوکۍ او نور مواد سوځېدلي دي. د لوګر چارواکي دا د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بولي. بلخوا د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې د 4 میلیونو افغانیو په لګښت ښوونځی جوړیږي. د دغه ښوونځي د بنسټ ډبره پرون د والي محمد الیاس وحدت لخوا کښېښول سوه. هغه وویل له دې سره به سلګونه زده کوونکي وکولی سي په معیاري ټولګیو کې زده کړه وکړي.
د دې پروژې په بشپړېدو سره سلګونه هغه زده کوونکي چې تر اوسه په خلاص فضا کې درسونه کښېنستل دوی به سرپنا پیدا کړي، دوی به یو درسي چاپېریال پیدا کړي.
د دغه ښوونځي د جوړونې چارې به په 6 میاشتو کې بشپړې سي او لګښت یې د پوهنې وزارت له پراختیايي بودیجې ورکول کېږي. په هلمند کې یو ځنمرګې برید کوونکی نیول سوی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي یو تن چې د چاودیدونکو توکو ډک واسکټ یې په ځان پورې تړلی و او غوښتل یې پر امنیتي ځواکونو برید وکړي نیول سوی دی. عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکی د لشکرګاه ښار اړوند د بسته صدې پر شاوخوا د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول سوی دی او پوښتنې ورڅخه روانې دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. څارونکي او د مرستندویو ادارو چارواکي وایي دغه کسان په داسې حال کې له دغو سیمو ووتل چې پر بس موټرو یې حمله هم وسوه. دغه بس موټرونه د دې لپاره ګمرل سوي وه چې د دولت تر ولکې لاندې کلیو څخه هم ټپیان او ناروغان ولېږدوي. د حلب له ختیځ څخه د خلکو پر وتلو له وړاندې لا ځینې اختلافات شته. دا راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غواړي نن هغې مسودې ته رایه ورکړي چې فرانسې پیشنهاد کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل په دې مسوده کې ټول اړخونه په پام کې نیول سوي دي. په دې مسوده کې د حلب له ختیځ څخه د خلکو د خوندي او با عزته لیږد او بشري مرستو ته د هغو کسانو د لاسرسي ټول اساسات پام کې نیول سوي چې غواړي په سیمه کې پاتې سي. د خلکو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د دې پیشنهادي مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته لیږل کیږي چې له محاصره سویو سیمو د خلکو د وتلو بهیر وڅاري. د اردن امنیتي مقامات وایي څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه لس کسان ووژل. د نښتې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوه لرغونې کلا کې سوې په وژل سوو کې یوه کاناډایي ښځه هم شامله ده. دې تاریخي کلا ته اکثره سیلانیان ورځي. چارواکي وایي وسلوالو پرون د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه، بیا یې په جنوبي ښار کراک کې سنګر ونیوه. دا په اردن کې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې ده. د ډزو ږغونه له لرې هم اورېدل کېدل. د اردن امنیتي چارواکو په یو اعلامیه کې وویل څلور قانون ماتونکي تروریستان یې په کلا کې تر نښتې وروسته ووژل. په اعلامیه کې د برید کوونکو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اردن دولتي اژانس پیترا وایي د برید کوونکو په حمله کې په وژل سوو کې و امنیتي پوځیان، دوه د اردن ملکي کسان او یوه کاناډایي ښځه شامله ده. د غرض د دوه بهرنیانو په ګډون په برید کې شاوخوا دیرش کسان ټپیان سوي هم دي. اردن چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد ګڼل کیږي په هغه ایتلاف کې هم شامل دی چې امریکا یې مشري کوي. دغه ایتلاف په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړې. دا د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له تطبیق وروسته ایران ته د شغلي امانو دویم سفر دی. یوکیا امانو پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل د اټومي انرژي نړیواله اداره مسؤوله ده په اټومي مسلې پورې اړوندو هغو تعهداتو د عملي کېدو څار او تصدیق وکړي چې د ایران لخوا سوي دي. البته چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره هر اړخیز ساتندوی تړونونه او اضافي پروتوکول لري. یوکیا امانو په داسې وخت کې له ایراني چارواکو سره ګوري چې څو ورځې مخکې د متحدو ایالتونو کانګرس پر ایران د ځینو بندیزونو تمدید ته رای ورکړه. ایران وایي د بندیزونو تمدید له هغې موافقې سرغړونه ده چې د امریکا، روسیې، چین او د نړۍ د نورو قدرتونو لخوا ورباندې مذاکرې سوې وې. اوکراین وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 15 تنه پوځیان له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل سوي دي. دا په څو میاشتو کې په سیمه کې یوه له سختو جګړو ګڼل سوې ده. د اوکراین د ترورزم ضد عملیاتو مرکزي اداره وایي په پیښه کې شپږ نور سرتیري ټپیان سوي دي. د دې ادارې مطبوعاتي مرکز په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي په دې جګړه کې چې پرون سهار وختي پیل سوه او دوه ساعته یې دوام وکړ شاوخوا شل سختریزې جنګیالي هم وژل سوي دي. سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک په برخه کې همکاري ته اړتیا لري.
دوی تعهد هم دادی چې تر 2040 پورې زمون قطعات د هوایی انجینری او استخباراتي ټکنالوژي تقویت کیږي.
په بل راپور کې اوري چې د کندهار امنیه قمندان وایي د طالبانو ځینې غړي له پاکستانه له خپلو کورنیو سره هلمند ته تللي خو ځینو نورو ته پاکستان اجازه نه ده ورکړې. یوې سروې ښولې ده چې په افغانستان کې بې وزلي زیاته سوې ده. د ننګرهار د شیوي ولسوالۍ اوسیدونکی چې وایي دوی لوڼې یې یو زورواکي په زور په نکاح کړي انصاف غواړي. په ختیځ زون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اتحادیې خپل کاري اعتصاب پرون پای ته ورساوه.
د دوی ژمنې همدا وي چې له دوی وروسته به هر ډول ستونزه رامنځته کېږي. د قانون په چوکاټ کې به ورته فقط به حل چاره موندل کیږي.
په همدې خبرونه کې ستاسو اسمسونه هم درته لولو. نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو. د ورکو دوستانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي چارواکو دا خبره تاییدوي چې په تهاجمي او د لوژستیک په برخه کې افغان ځواکونه لا هم د خپلو متحدانو همکاري ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په تازه راپور کې ویلي چې افغان ځواکونه په ټولو برخو کې پرمختګ لري، خو په ځینو مهمو ساحو کې لاسته راوړنې محدودې دي. تفصیل د محمد الیاس دایی په راپور کې.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویند جنرال محمد رادمنشوی افغان پوځیان له هم د تهاجمي عملیاتو، لوجستیک او هوایي ملاتړ په برخه کې نیمګړتیاوي او اړتیاوي لري. شغلی رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع د وزارت کې تحت اتیا په سلو کې اکمل سوي او نړیوالو متحدانو ژمنه کړې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوي پوره کړي.
د اکمالاتو په خاطر خپل حق دوستانو سي په افغانستان کې مونږ سره همکاري کوي وړاندې کړي او دوی مونږ ته وعده راکړي او دوی تعهد هم دادي چې تر 2030 پوري د مونږ قطعات د هوایی انجینري او استخباراتي ټکنالوژي تقویت کیږي او په دې اړه مونږ کولای شو چې خپل انانوي وظایف چې د مونږ اصلي هدف او رسالت دی.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویند د څرګندونی د متحده ایالاتو کانګرس ته د دغه هیواد د دفاع د وزارت یا پینټاګون د تازه راپور په باب وکړه. پینټاګون کانګرس ته په خپل تازه راپور کې د افغان ځواکونو پرمختګونه او لاسته راوړنې ستایلي، خو دا یې هم ویلي چې دا ځواکونه د تهاجمي، تصفیوي او لوجستیکي عملیاتو لپاره محدود توانمندي او ځینې نیمګړتیاوې لري. د امریکا د دفاع د وزارت په راپور کې چې سټارز اینڈ سټرایپس په وزیر سپانه خبر کړی دی، د افغان امنیتي ځواکونو په ادارو او مدیریت کې د نیمګړتیاو او مالی او اداري فساد یادونه هم شوی ده. د افغانستان د دفاع وزارت وای د فساد په ځای تر ډیره بریده مبارزه کړې ده، خو دا ستونزه بیا هم موجوده ده او د لمنځوړلو لپاره کار روان دی. خود پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال امرخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملي امنیتي ځواکونو کې د ستونزو اصلي علت د غیر مسلکي اشخاصو لاسوهنه او نیمګړی مدیریت کړ.
اولی شی چې ما دا پیشنهاد کړی دولت ته وري د اردو، پولیس او امنیت د لاسوهنه نه پاک وساتي. هغه قوانین دي نظامی چې ضرورت دي څنګه تعیین، تشکیل، تقرر، تقاوت هغه مطابق دي هغو تاسې عمل وکړي. د اردو به ډېر یو قوي ترین اردو سي او په وخت قوي ترین اردو هم د ډېر ښه جنګیږي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د افغان ځانګړو ځواکونو ستاینه کړې او هغه د سیم په سطح یو لغور سپیشل فورس یا خاص ځواکونو بلل لري. پینټاګون وای د افغان ځانګړو ځواکونو اغیزمنتیا ته په پام سره لدی سرتیرو په عادي جګړو کې هم زیاته ګټه اخیستل کیږي چې دا کار د دې ځواکونو پر چمتووالي منفي تاثیر کوي. پینټاګون دا هم ویلي دي چې طالبان د تیر بل هر وخت په مقایسه په دې وروستیو کې د خپلو وسلوالو فعالیتونو لمن غزولې ده.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک په برخه کې همکاري ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو رسپانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو لیکنې خبرې کړې دي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشر پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وروستیو لګول شو تورونو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر د شنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا د هغه پر سیاسي سیال د شکنجې او جنسي ځورونې د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. درشپېته کلن احمد ایشچی عبدالرشید دوستم تورن کړی دی چې د بسکشي له میدانه بېولی وهلی او جنسي ځورولی دی. نیویارک ټایمز لیکي لوی څارنوال محمد فرید حمیدی وویل چې دغه تحقیقات به په شفافه او خپلواکه توګه ترسره شي. د ورځپاڼې په وینا څارنوالانو په دې اړه د روغتیايي معایناتو او د ایشچي د کورنۍ لخوا د معلوماتو د راټولولو په ګډون د شواهدو راټولول پیل کړي، خو دا نه ده روښانه چې آیا دوستم به له دغه تحقیقاتو سره همکاري وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له بلې خوا هڅه کیږي چې دغه قضیه په دودیز ډول هواره شي. ورځپاڼې د دوستم د ویان بشیر احمد تینج خبره راخیستی چې کابل ته د جوزجان د سپینګیرو او مخورو د یوې ډلې خلکو د تلو خبر ورکړی دی.
هغه ویلي دوی کابل ته د دې لپاره تللي چې دغه قضیه د محکمو له لارې نه بلکې له عنعنوي لارې هواره شي. د ورځپاڼې په وینا دوستم چې پخوا یو جګړه مارو او په تیرو وختونو کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی، افغان ولسمشر اشرف غني چې په غرب کې زده کړې کړي او یو تکنوکرات دی، دوستم د دې لپاره خپل لومړی مرستیال وټاکه چې هغه پر ازبک قوم له پراخ نفوس څخه برخمن دی. د دوستم دغه مخ په زیاتېدونکي ناوړه سلوک د افغان چارواکو او لویدیځ اندېښنې زیاتې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی یو له دغو لویدیځ لوړپوړو چارواکو څخه دی چې د تېرې شنبې په ورځې بیا په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. مکینلی چې د کار موده یې په ختمېدو ده ویلي دي چې تحقیقات او شفافیت ځکه ډېر مهم دی چې هغه افغانانو ته درست سیګنال ورکوي چې هیڅوک له قانون پورته نه دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د کندهار په هوایي ډګر کې د 15 ښځینه کارکوونکو د وژل کېدو پر پیښې تمرکز کړی او لیکي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د ښځو لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، خو دغه هڅې له یوې خوا د ټولنې هغو سختو دودونو چې ښځه باید په ټولنه کې څه رول ولري ټکنۍ کړي، او له بلې خوا هم د وسلوالو طالبانو په وړاندې روانه جګړه کې امنیتي ګواښونه ورته ستونزې راولاړې کړي دي. نیویارک ټایمز د سیمیزو چارواکو له قوله لیکي چې پر موټر سایکل سپرو دو سړو د شنبې پوره سهار وختي یو موټر ودراو او هغه خزینه سپرلې په ډزو ویشته چې د کندهار په هوایي ډګر کې له یو امنیتي کمپنۍ سره د قراردادیانو په توګه کار کاوه. دغه ښځو دنده لرله چې له دغې کمپنۍ سره د مسافرو او د هغو د بکسونو په تلاشۍ او پلټلو کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په وینا چا د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، او طالبانو هم ویلي چې د دوی وسلوال په دغې پیښې کې ښکیل نه دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار امنیه قومندان وی په دې ورستیو کې ځینې طالب مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه هلمند ته راستنه شوي. جنرال عبدالرزاق چې پرون د سولې په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې ځینو نورو طالب مشرانو هم غوښتل خپل کورونه هلمند ته انتقال کړي، خو د پاکستان د حکومت لخوا نیول شوي دي. صادق رښتینی را سره په مستقیم تماس کړی، نور حال راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر، مهرباني.
سالی صاحب، ساسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. بلې، د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق چې د سولې په اړه د لسو ولایتونو د قومي مشرانو، دیني عالمانو او مخورو یوې لوی غونډې ته خبرې کولې، وویل چې شپږو طالب مشران چې مخکې د پاکستان په کور ښار کې اوسېدل په دې وروستیو کې خپل کورونه هلمند ته انتقال کړي دي، او دوی هم ورسره راستانه شوي دي. د کمانډان په وینا په تېره اونۍ کې یو شمېر نورو طالب مشرانو هم غوښتل چې په ورته توګه خپل کورنۍ هلمند ته انتقال کړي، چې د ده په وینا د پاکستان د پوځ لخوا نیول شوي او په زندان کې اچول شوي. په دې اړه به د خبرې واورو. امنیه کمانډان له طالبانو وغوښتل چې پر بهرنیو تکیه نه کوي، بلکې د ولس په غوښتنه دي له حکومت سره د سولې لپاره مشترکه ژبه پیدا کړي او روان ناورین ته دي د پای ټکی کېږدي. دغه راز ده وویل چې د هیواد په روانه جګړه کې پخوا یوازې پاکستان مداخله کوله، خو اوس نورو هیوادونو هم لاسوهنې شروع کړي دي. کمانډان له روسیې سره د طالبانو پر تازه اړیکو هم اندېښنه وښودله، ویل چې دا لوی پیغور او د هیواد د بربادۍ یو بله پیلامه ده. امنیه کمانډان پر سولې ګټ څنګه ویل چې یو داسې سیمه دي مشخصه سي چې امن وي، ترڅو طالبان له خپل کورنۍ سره یو ځای حالت پکې ژوند وکړای سي او له هغه ځای د حکومت سره روغ جوړ وکړي. په دا غونډه کې نورو کسانو هم خبري وکړي، او په پای کې یو پریکړه لیک ولوستل سو چې په پریکړه لیک کې راغلي و چې د شریعت سره د مخالفو قوانینو د لغوه کېدو، د بهرنیانو د مداخله د مخنیوي، د شی حکومتداري او متوازن انکشاف واده، د واک د انحصاري فرهنګ ختمول، د مخالفینو سره د خبرو مشخص ادرس مندل، د حکومت د خپل منځي اختلافات او حل او د سولې د خبرو لپاره د یوې اجرایي کمیټو جوړول شامل و.
عمر دل چې د کندهار امنیه قومندان وایي د طالبان ځینې غړي له پاکستانه له خپل کورنۍ سره یو ځای هلمند ته تللي، خو ځینو ته پاکستان اجازه نه ورکوي. تر اوسه پاکستان د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوال وزارت چارواکي وایي په روان کال کې هیواد ته 1 میلیون کډوال راستنه شوي، چې زیاته برخه په ننګرهار کې مېشت شوي دي. شاه محمود شنواری نور تفصیل وړاندې کوي. شنواری صاحب، دغه کډوال چې په ننګرهار کې ځای پر ځای شوي، څه اسانتیاوې ورته په پام کې نیول شوي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. لومړی دغه نو خو تېره ورځ د افغانستان په سطحه باندې د کډوالو نړیوال چې په ننګرهار کې ونمانځل شوله او همدغې عمل ولمانځل شو چې دغې سیمې ته په زیات شمېر کډوال استول شوي دي. نو د کډوالو چارو وزارت مرستیال په خپلو څرګندونو کې وویل چې په روان کال کې 1,000,000 کډوال استول شوي چې دې ډلې نه 80% کډوال په خپله ننګرهار کې پاتې شوي دي او شاوخوا 3,000 کورنۍ هغه کونړ ته ستنې شوي دي. په د سیمې خلکو چې د ننګرهار استازو همدارنګه نورو مسؤلینو چې خبرې کولې یا د کډوالو په استازوارۍ باندې خلکو چې خبرې کولې هغه مرستې چې کډوالو سره شوي دي هغوی راضي نه وو او په خبره یې چې د هېواد په کچه 80% کډوال د سیمې ته راستانه شوي ولې دلته یوازې دوه ښارګوټي چې هغه هم دغه کمپاین نه مخکې کډوال چې هغه دي هغو دپاره پرانیستل شوي وو او دا بچنه نه کوي او اوس هم کډوالو سره ژمنې شوي دي ولې د ښارګوټو د سرپناه د ستونزې حل په برخه کې ورسره عملا هغه چې همکاري نه ده شوي سره کوم چې ورسره وعدې شوي وي. همدارنګه د بیړنیو مرستو په برخه کې کومې مرستې چې ورسره شوي دي ځینې ناراضي سر کډوال چې دغه دي دغه مرستې هم کډوال کافي ونه بللې او په خبرې چې دوی سره باید کافي مرستې وشي ځکه اکثره کډوال چې د پاکستان نه راغلي دوی کاروبارونه هلته د منځه وړي دي دوکانونه یې خرڅ کړي دي ځکه هېڅ ورسره نشته باید حکومت او د کډوالو نړیواله شورا باید ورسره مرسته وکړي.
ډېره مننه شاه محمود شینوار یو په جلال آباد کې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
خبر یاست تیرونه امازون کمپنی بلاخره د درون یا بی پیلوټ الوتکې په وسیله د لومړي ځل لپاره خپل یو مشتری ته پارسل واستاوه. امازون تیر کال ویلی و غواړي چې خپل مشتریانو ته هغه وسایل چې آنلاین په بیا اخلي د درون په وسیله ورسوي. د امازون له لوري د درون په وسیله لومړنی پارسل د اخیستونکو له فرمایشه 14 دقیقې وروسته ورسول شو. امازون وایي له دې سره سم چې د کوم شي د اخیستلو فرمایش ورته وشي پارسل چمتو کیږي او په اتومات ډول درون ته سپارل کیږي. درون هم په اتومات ډول له جی پی ایس څخه په استفادې د ورکړل شوي آدرس لور ته روان شي. امازون شرکت د لومړني پارسل رسولو ویډیو په خپل ویبپاڼه کې خپره کړې ده. د امازون بی پیلوټ الوتکې تر نږدې 3 کیلو پورې وزن وړلی شي. دا شرکت هم دراز وایي چې هدف یې داره چې له فرمایشه وروسته په 30 دقیقو کې خپلو مشتریانو ته پارسل ورسوي.
اسمت سروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. د نادر خان په نامه هغه کس چې وایي چې په ننګرهار کې دوی لوڼې د یوه کس په نکاسي وي له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. د پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې دوی میاشتې کېږي دغه قضیه د ننګرهار له محلي چارواکو سره شریکه کړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې.
دا د هغه پلار د شړا حق دی چې د ده په خبره د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې دوه لورګانې په یوه شپه یو محلي زورواکي ځان ته په نکاح کړي. نادر خان چې د شنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنو په ناسته کې برخه اخیستې وه وویل شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې د لورګانو قضیه یې د ننګرهار محلي چارواکو ته وړاندې کړې خو تر دې دمه یې چا غږ نه دی اورېدلی. نوموړی له حکومت نه غواړي چې دغه قضیې ته رسېدنه وکړي، عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
خو زما سر په امر کې نه دی، زما فامیل په امر کې نه دی، ځکه نه دی هغه زورواکانې زه یو غریب یم. ما خو تاسو زما 50 روپۍ ما د چا خیرات راکړې دلته راغلی یم، ځکه زه خپل حق غواړم، د لوګانو حق غواړم. زه د اشرف غني نه دا غوښتنه لرم چې اشرف غني ویلي چې دغه افغانستان نجونې ټول زما لوګانې دي، خو نن تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت ما سره د زرې مرستې نه دي کړي.
هغه وایي که حکومت د لورګانو د قضیې د پیښې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو خپل ځان او کورنۍ به د ولسمشرۍ ماڼۍ پر وړاندې وسوځوي. نادر خان وایي شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د مروې په نوم خپله 18 کلنه لور د ولد خان په نوم یو کس ته په نکاح ورکړه. د ده په خبره د واده په هماغه لومړۍ شپه د خاوند د کورنۍ لخوا یې لور په دې تور چې باکره نه ده له کوره وویسته او د ده دوهمه 14 کلنه لور یې په زور ځان ته نکاح کړه. نادر خان ادعا کوي چې د دې پیښې ترسره کوونکي په ننګرهار کې د ګل کریم په نوم د یو محلي جهادي قومندان ساتونکي دي او په وینا یې له همدې امله د ننګرهار محلي چارواکي یې د لورګانو پیښې ته رسېدنه نه کوي. خو ګل کریم په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. نادر خان همداراز ویلي چې د عدلي طب څېړنو ښودلې ده چې مروه مشره لور یې چې اوس د ننګرهار د امن په کور کې ژوند کوي باکره وه. هغه وایي دوهمه دیارلس کلنه لور یې اوس د ولد خان په کور کې په زور ساتل کیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د مدني ټولنو غړی حمیده وردګ وایي که چیرې محلي چارواکي د نادر خان د لورګانو قضیې ته رسېدنه ونه کړي دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دا وایي زه غواړم له همدې ځایه والي ته خپل غږ ورسوم که چیرې په پنځلس ورځو کې د نادر خان قضیه ونه څېړل شي ډاډه اوسئ چې تر ننګرهار هم در رسیږو. تاسې په کوم دلیل راځئ او دا ثابتوئ چې دغه جنۍ باکره نه وه او بله خور یې له ځان سره وړئ؟ د مدني ټولنو غړو د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل د محلي چارواکو چوپ پاتې کېدل له ظالمانو او زورواکو نه د ملاتړ په معنا ده او که چیرې دوی خپلې دې چوپتیا ته دوام ورکړي نو د خلکو له سختو غبرګونونو سره به مخ شي. خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل یو کس ته د دوه خویندو د نکاح کولو د پیښې په تړاو یې تر دې د مسوته نه نیولي او د پیښې د نورو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي.
قضیه تر تنوالۍ پورې رسېدلې په اصلي عامل د قضیې قرار دی ولې د نیولو هڅې روانې دي. په قضیه کې څلور کسان چې د هلک پلار دی یو سیمه ییز پولیس ته چې ډېر تورن دی په قضیه کې یو ملا امام دی او یو بل کس ملک قوم مشر دی. دا څلور کسان نیول شوي دي اوس هم قضیه تر تعقیب لاندې ده.
دا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازینۍ پیښه نه ده بلکې په دغه هیواد کې په وار وار د میرمنو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان مدني سیاسي او ټولنیز فعالان وایي حکومت باید دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي او د یادې کورنۍ د حیثیت د اعادې او امنیت په برخه کې د جدي اقدام وکړي او کنه د دوی په خبره حکومت به په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په ختیځ زون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اتحادیې خپل کاري اعتصاب پرون پای ته ورساوه. دوی شکایت درلود چې د لویو لارو په اوږدو کې ورڅخه په زوره پیسې اخیستل کیږي او همکاري نه ورسره کیږي. دغه اعتصاب شپږ ورځې روان و. د ننګرهار د والي لویان عطاالله خوږیاني څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه دغه اعتصاب په کومو مجمونو سره پای ته ورسېد؟
او د ملي امنیت سلاکار محمد حمید اکبر سره بېلابېلې لیدنې ترسره کړې دي. ځینې ژمنې له دوی سره په مرکز کښې شوي دي. هغه ستونزې چې دوی شریکې کړي دي مثلا د دوی د خپل بېلابېل نومونو په نویو لارو باندې پیسې اخیستل یا د دوی لوړ ټکسونه څلور کلنه مالیه معاف کېدل دغه موضوعات دوی په مرکز کښې شریک کړي دي. له مرکز له لورې هم ورسره د قانون په چوکاټ کښې د حل کولو ژمنې شوي وي. د دغه باروړونکو موټر چلوونکو د ولایت پرسیال سره لیدنه ترسره کړه. د ترانسپورټ وزیر هم ننګرهار تشریف راوړی وو. د جرایم سلاکار هم ننګرهار ته راغلی وو. د غرمې په یوولس بجو باروړونکو موټر چلوونکو خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه او خپل تګ راتګ یې پیل کړ.
بل د دغه اعتصاب په دوام یا د دغه اعتصاب پر مهال څومره زیان رسېده؟
کوم داواید زیان چې د ننګرهار ګمرک ښاروالۍ ترانسپورټ ادارې ته رسېدلی موږ هغه اکثریت ډول باندې ویلی شو چې هره ورځ اویا میلیونه افغانۍ زیان رسېدو. دا دغه پنځه ورځو په ترڅ کښې هره ورځ شاوخوا اویا میلیونه افغانۍ زموږ عواید زیان رسېدلی دی. د دې تر څنګ سوداګرو ته کاروباریانو ته هم ستر زیانونه اوښتي دي چې هغه به هم دوی پورې دوی ته معلومه وي او دوی پورې به تړاق هم ولري.
بلې، تاسو د دې ستونزه یاده کړه چې د لویو لارو په اوږدو کښې اکثره شکایت درلود چې پیسې ورڅخه اخیستل کېږي. په آینده کښې د دغسې مشکلاتو د مخنیوي لپاره څه تدابیر وسنجول سول د ولایت په سطحه؟
دغه چې دغه ډول کاري اعتصابونه وروسته له هغې ترسره کوي کله چې دوی غوښتنې وکړي او غوښتنو کښې ځواب ونه بل شي. متاسفانه کله چې دوی کاري اعتصاب پیل کړی وو له دې وړاندې هېڅ ډول د ولایتي ادارې سره یا په مرکز کښې له کومې ادارې سره هېڅ ډول خبرې اترې نه وي ترسره شوې. په ناساسي او راڅرګند ډول دوی خپل کاري اعتصاب پیل کړي. زموږ هیله او د دوی ژمنې همدا وي چې له دې وروسته به هر ډول ستونزه که رامنځته کېږي د قانون په چوکاټ کښې به ورته په ګډه د حل لارې چارې موندل کېږي. که چېرې له دوی غوښتنې په ښه توګه ځواب نه شي او یا حل لارې ورته ونه موندل شي
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني و چې د باروړونکو موټرو د چلوونکو د اتحادیې د کاري اعتصاب پر پایته رسېدو یې راسره خبرې کولې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې له پرله پسې دریو بریاوو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د لوګر د کتبخیلو د نجونو د منځني ښوونځي د بیا جوړونې چارې پرون پیل سوې. په همدې حال کې د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د 4 میلیونو افغانیو په لګښت ښوونځی جوړیږي. په هلمند کې یو ځانمرګی برید کوونکی تر برید مخکې نیول شوی دی. شاوخوا 3.5 سوه کسان وتوانېدل پرون ناوخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د اردن امنیتي چارواکي وایي 4 هغه وسلول حمله کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړې. اوکراین وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 15 تنه پوځیان له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو دوستانو د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې ځینې نور راپورونه لرو. په افغانستان کې د خلکو د ژوندانه په اړه د یوې سروې نتیجې ښیي چې 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په دې سروې کې هڅه شوې د افغانستان په ولایتونو کې موجوده ستونزې رابرسیره او حل لارې ورته پیدا سي. نور جزئیات له عباد الله حننزي څخه اوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت مرکزی احصائی او د نړیوال بانک له لوري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خلکو د ژوندانه پړه د ترسره شوې سروې پایلې د یکشنبې پر ورځ اعلان شوې. په دغه سروې کې د ولایتونو په کچه بېوزلي، د خوړو خوندیتوب، کاري وضعیت، روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی او پوهنه شامله ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد په همدې اړه جوړه شوې غونډې ته په خبرو کې وویل د دغه سروې هدف دا دی چې په ولایتونو کې شته ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې د پالیسیو په جوړولو کې له اړوندو ادارو سره مرسته وکړي. دی وایي په یوه ولایت کې ستونزې کولی شي پر بل ولایت هم اغیزه وکړي. دغه ګزارش له پالیسۍ جوړوونکو سره مرسته کوي چې خپل پلانونه په ښه توګه ترتیب او شته امکانات په هغو ځایونو کې ولګوي چې ورته اړتیا ده. د دغه سروې پایلې ښیي چې په 2014 او 2014 کلونو کې د نورو تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه د ولایتونو په کچه متوازن نه دي. د مثال په ډول د بېوزلۍ په برخه کې دغه سروې ښیي چې د تخار ولایت د ټول نفوس څخه 68% د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خو د فراه ولایت د اوسیدونکو یوازې 4% خلک بیا د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي. په یاده سروې کې بیا د بیکارۍ په برخه کې ویل شوي چې په دایکندي کې ډیره او په جوزجان ولایت کې کمه ده. دغه شان په نورو بیلابیلو برخو کې د ولایتونو ترمنځ توپیرونه په ګوته شوي دي. د افغانانو د ژوندانه په اړه د اقتصاد وزارت له لوري دا دریمه سروې ده چې ترسره کیږي. له دې مخکې په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې هم اقتصاد وزارت د افغانستان د مرکزی احصائی او نړیوال بانک په همکارۍ ورته سروې ترسره کړې وې. په ورته وخت کې د مرکزی احصائی مشر شیر محمد جامی زاده وویل دغه سروې د ولایتونو په پام کې نیولو سره ترسره شوي او د ستونزو پر برسیره کولو کې اساسي رول لري. دای وایي موږ یوه ستونزمنه سروې د یو کال په موده کې ترسره کړه. دغه سروې د مرکزی احصائی، اقتصاد وزارت او نړیوال بانک له لوري د ټول ولایتونو په سطح ترسره شوي. دا یو ملي سروې ده او د ولایتونو په سطح باید شوي وای څو په ولایتونو کې د خلکو د ژوندانه وضعیت وښي. اخوا په افغانستان کې د نړیوال بانک سرپرست دغه سروې د پایلو هرکلی وکړ او زیاته کړه چې نړیوال بانک دې ته ژمن دی چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د کمولو، پراختیایي پروژو، پوهنې او ورته نورو برخو کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالباسط د هلمند له سنگین ولسوالۍ په خپل پیغام کې لیکلي، په افغانستان کې ډیر مکتبونه بند دي، سړکونه هم کنډو کپر دي، زموږ کوچنیان بې سواده پاتې شول. محمد یوسف هاشمی له کونړ له ولسمشر څخه مې غوښتنه دا ده د لوړو زده کړو وزیر له دندې لرې نه کړي، ځکه چې ډیر خدمت یې کړی دی. محمد صادق لیکلي، په زابل کې ښوونکی یم، د دې ولایت ښوونکو د ځمکې ولې نه ورکول کیږي؟ د ولسمشر څخه د پاملرنې غوښتونکي یو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په کار د ولسمشر د ښوونکو معاشونه لوړ کړي، اوسنی معاش د یو کور ګزاره هم نه کیږي. شاهد الله ځلاند له کونړه، د افغان حکومت نه غواړو چې هغه شخص ته اشد مجازات ورکړي چې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په زور له دو خویندو سره په زور نکاح کړی ده. دغه کار ستر بشري جنایت دی او عاملین باید په جزا ورسول شي. حاجي شمس الحق له هلمند له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې ترافیکي پیښو په زرګونه انسانان مړه کړل، اوس نو خواشني څرګندول فایده نه کوي، مخنیوی باید وشي. مفتون زابولي، د زابل ولایت په ځینو سیمو کې پوځي عملیات وشول، خو د ارغنداب ولسوالۍ د کاکړو سیمې د داعش په باره کې هیچا ته څه ونه ویل. او طلا محمد د زابل له شاجي ولسوالۍ نه، طالبان له خلکو د اوشر په نامه په زور او جبر پیسې اخلي.
دا واستا سوزنی اسمی سونه چی دا افغان بیسیم شبکی پمرستمو ازادی راڈیو رالیجی لیوا او مرزی احمد زی در تا اول وستل. دا امریکا یو سناتور دا داسی کمیتی دا جوری دو غشتن کرده چی دا امریکا پا تیر و انتخاباتی که دروسیه لاس وحنی و تیری. تفصیل لی الیاس دایت خوری.
د یکشنبه په ورځ د متحده ایالاتو مخکښ سناتور جان میکن سی این این تلویزیون ته وویل که د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسي هکرانو د لاسوهنو په اړه په یو وخت کې د څو سرچینو هم مهاله څېړنې پیل سي، شاید نتیجه یې ښه نه وي. هغه دغه مسله ډیره جدي وبلل او د یوې داسې کمیټې د جوړېدو غوښتنه وکړه چې په یو وخت کې د سنا او د استازو د مجلسونو غړي پکې برخه ولري. په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د پوځي خدمتونو کمیټه د جان مکین په مشرۍ د روسیې د هغه سایبري بریدونو او انټرنیټي مداخلو په اړه پلټنې پیل کړې چې د دې له مخې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال ترسره شوې دي. تکل شوې ده چې د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه هم په دې اړه ډیر ژر پلټنې پیل کړې. خو د متحده ایالاتو د سنا د مجلس مشر میچ میکونیل بیا په دې اړه د یوې ځانګړې کمیټې د جوړېدو خبره ردوي. وایي شبداوي چې د دې موضوع په اړه تحقیقات د استخباراتو اړوند یوه هیئت وسپارل سي. د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات دې نتیجې ته رسېدلي دي چې روسي پلوه هکران توانېدلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند اړوند انټرنیټي سرورونو او د ایمیلونو اکاونټونو ته ننوځي. تیر اونۍ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اف بی آی یا د امریکا د فدرال پولیسو ادارې او سی آی اے د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو اداره د نتیجې ته رسېدلې ده چې یو شمېر روسي هکرانو د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب سره مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د روسیې د سایبري مداخلو له امله د خپل حکومت د دریځ دفاع کړې ده. باراک اوباما د جمعې په ورځ خبر اعلان تول په تیر سپتمبر میاشت کې د چین په سرمشریزه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تول چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هر راز مداخله لاس واخلي، چې د اوباما په خبره وروسته لیغه په سایبری او انټرنیټي بریدونو کې د پام وړ کموالی راغی. دا په داسې حال کې ده چې کرملین د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د هر راز مداخلو خبره رد کړې ده.
ومردل چې د امریکا یو سناتور د یوې داسې کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې چې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسي هکرانو د لاسوهنې موضوع وڅېړي. د لسو بجو خپرونې ته مو اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
که خدای پاک وکړي چې نړیوال یو میلیارد ډالر د ما وزارت ته راکړي، نو ته به بیا وګورې چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډېره وو.
دغه د توشک وبرسونو ګدایي خو مې اوس ولیده.
ادې خلک غریب شوي دي، بیکاره دي، نقد پیسې نه لري چې رایې کړي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:00 او 15:45 اوریدلی شي.
سکاتلند راتلونکي اونۍ یو پلان اعلانوي چې له مخې دغه سیمه وروسته له هغې چې بریتانیا له اروپایي اتحادیې ووځي، د دې اتحادیې بازار ته لاسرسی پیدا کړي. د سکاتلند حکومت وایي په اروپایي اتحادیه کې د دې لپاره پاتې کیږي چې په لسګونو زره سکاتلندیانو ته کارونه وموندل سي. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات برابر کړي.
سکاتلند غواړي چې د هغه بحران مخه ونیسي چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو له امله د بریتانیا د خاورې دې برخې ته متوجه دی. د بریتانیا صدر اعظم تریسا مې ویلي دا به د نوي میلادي کال د مارچ د میاشتې په پای کې له دغې اتحادیې د وتلو د پروسې پر سر د خبرو د پیلېدو لپاره د لزبون د تړون له 50مې مادې کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم درست بریتانیا په تېر جون میاشت کې په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې له اروپایي اتحادیې وتلو ته رایه ورکړه، خو سکاټلند په کلکه پکې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د سکاټلند ملت پال حکومت ویلي په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره به د راتلونکي سه شنبې په ورځ خپل پلان په ډاګه کړي. د اروپایي اتحادیه د چارو لپاره د سکاټلند حکومت وزیر مایکل روسل وویل زموږ لخوا وړاندې کېدونکي د روغې جوړې پلان به موږ ته امکان برابر نه کړي چې د اروپایي اتحادیه د غړیتوب له ټولو ګټو برخمن شو، خو غواړو چې هغه زیانونه کم کړو چې د بریتانیا له وتلو سره موږ ته متوجه دي. هغه وویل که څه هم دغه پلان پیچلی دی، خو له اروپایي اتحادیه د بریتانیا وتلو په راتلونکي یوه لسیزه کې په سکاټلند کې 80,000 کارونه له ګواښ سره مخامخ کړي دي. مایکل روسل وویل دا به د سکاټلند لپاره یو ملي ناورین وي او زیاته کړه بریکسټ ټولو ته خطر متوجه کړی او د ټولو لورو د سیاسي ارادې او د همکارۍ لپاره موجوده لیوالتیا ته په پام سره زموږ لخوا وړاندیزونه به د سکاټلند لپاره یوه اغیزمنه حل لاره وي. د سکاټلند واکمن ملت پال حکومت ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شي بیا به له بریتانیا د وتلو لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ته مخه کړي. په 2014 میلادي کال ورته ریفرندوم کې سکاټلندیانو له بریتانیا سره د پاتې کېدو په پلوي رایه ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. د دې بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورکوښو عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستئ او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، اول په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو ډیر کله د ازادي راډیو لاره نه د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، خو ډیر کله هم داسې کسان شته چې زموږ اوریدونکي زوروي او دوی ته بې ځایه مشکلات او پروبلمونه جوړوي. له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، نو ډیر به مونږ زندو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گرانو دوستانو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي.
کار کابل قرباغ نو فاضینا دما د یو راره ورځ به د الله فرزن را په دې خواته د خیر الله په نامه ده. دغه نه بعض کسانې د شمال ولایتو خواته له اعصابو مشکلات لري مثال ساتھ تک بوجھ گئے معلوماتی او ډیر په دې شي کولکس جاما کې ګرځي څو په باندې نه پیږي دا لیونه ده څو خبره ده نه خدغه ده سره لازه ساته ګوري بیا مې تکرار کړه دا خبره که ساته په دې خپل باندې معلوماتو نو په دغه شماره ده ما ته زنګ وري 15,000 باندې مونږ جایزه ورته ټاکلې ده څه ورکول کېږي نو د ما د ټلیفون شماره ده په دري به ووایم 0787 279 31 ډېره مننه ډېره مهرباني د ازادي راډیو نه چې همیشه په دې اکلا باندې د خلکو سره همکاري کوي ډېر تشکر خدای په امان
ہلو السلام علیکم یو د البانیا د یاد ته درې څور چاره ته سای سره په تمه اچي ما وطن نو مشوره کوي چې زما یو ورور او د ولې دی دا وا ته کال کې د کلا دراجه دی معلوم شغا چې دی ار چا ته معلومات کی په دغه کلا راځي مو څو ځو دی چې پر وا چې پر وا وا شپاز وا ات څنګه شپاز
زه اجازه کوم اسګ زه افغانستان کی معلومات تماس و نشے ٹیلیفون شمیرے جی اول شمیر زمانم صفر اویا دو اویا چیش یو سلو سلور جرش بل اشمارا دا شپر اویا جرش نسل ویست تنزه سوا اوش بیتا بل اشمارا دا شپر اوو سوا دو جرش شپر اویا اتش بیتا
ما پیدا محمد یا دا کندهار دا میوان نورسوارین ما یو اراره دی عبدالباری په نامه دی دغه ورکسوی دی عبدالملک زوی دی که هر مسلمان او په حق معلومات لري زما د ټلیفون شماره ده 0 8 0 2 8 2 0 1
زه لکوزه یم د پاکستان بلوچستان سره سره ټلیفون پر لاین باندې یم نو زما ازوی ورک دی تقریبا د درې کال کیږي کچیری د دغه ازما د کا د زوی د نعمت په اړه څوک معلومات لري د ټلیفون شمیره باندې زنګ ووي نو زما د ټلیفون شمیره د 0 3 2 5 5 9 9 4 یو ځل بیا د ټلیفون شمیره اعلانوم 0 3 2 5 5 9 9 4 ډیر مننه ازادي ریډیو زنده باد مهرباني
بشیر پیدا خبر کوم لغمان ولا کرغه ولا سوالین مې یو د فرزي دا چې ګولې نن دا نن نه درې نه چې مسکې نه درک سره دا اسادی نه روبي لري او ورڅ تا که په دې باندې کې معلومات شي مهرباني دی وکي دغه شمارو د مونږ ته زنګ وکړي 0 1 1 3 3 9 4 یو ځل بیا 0 1 3 3 8 4 9
السلام علیکم زه خدای دې ما د کندهار ولایت سیسر په تماس کیم زما یو ورور خدای دې مې مت وکاله چی سرک ده نو که هر وو مسلمان دې زما یو ورور په معلومات لري ما دې پر دغه شماره زم وی سپر اویا ناویا نترویخ یو سلو وترویخ بله شمیره من سپر اویا اتس و دش پیتا نش پیتا نو نو بس ازادی را ریوزی نابات در کندهار و رایت سخ اختایدات خبرو
در ازادی را دو محترم و کارکوم کتا سلامون و راندیکوم و روز تر سلام از مانو حافظ محمد نادر دی در بادغست ولایت در قادست ولسوالی در گلچین در کلیم زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل چې تقریبا یو کال او درې میاشتې کېږي چې کوم درک نه شته نو که د ازما ژغ دی خپل یا د ملګري اوري مهرباني دی وکړي په دغه شماره د تماس ونیسي 0 1 0 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0 منه
زما نوم محمد حشم دی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ زما اکا زوی د عزیز الله په نامه دی چې دا درې کاله کې ورک شوی دی د پلار نوم یې عبدالولي دی او د بل ورور د دی اکا ولي دی که د دې په اړه هر څوک درک لري په دغه ټلیفون شمېره دې ما ته زنګ ووهي ما ټلیفون شمېره ده 0011 8012 بیا درته وایم 0011 8012 هر چا پیدا کړه ډېر روپۍ ترلاسه کولی شي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00420 14 15.
سلام علیکم، نثار احمدی ما د کونړ ولایت د نارنګوله فالی د لچګلی د کلینا او زمنګ یو نږدې دوست دی نوم یې دی وزاق د تقریبا 14 کال شاوخوا عمر لري او دوه درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده. مور و پلار یې ټول په تشویش کې دي. د هر چا ته په دې اړه معلومات وي ضیاءالحق نامې د دې ټلیفون شمېرې ته دې اړیکه ونیسي 0011 8012 35. مننه. کور مآباد.
د ازادۍ رادیو و کارکونکو او د ازادۍ رادیو و ګران اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسل سلام زکریا او ګل سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرنیز د جموزو اوسیدونکی ده. نو تقریبا 2 کاله کېږي چې له کوره نادرکه ترې تم ده. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د جمعه خان په عقل معلوماتي که په دننه په هیواد کې او که په بهر کې نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي و دغه شمېرې ته لطفا زنګ ووهي 0015 2 0215. خپل شایسته خپل خوږه شمېره و ورونو ته یو ځل بیا تکراروم 0015 2 0215. والسلام ستاسو کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
نیاز محمد د محمد نبی زوی د میراته ماکا وراره خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې عبدالخالق دی او زما د بل ورور نوم نور محمد دی. که چیرې یو څوک یا ورمعلوم یې یا زما خبرې دی پخپله اوري دا یولس کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه سوی دی. په دې شمېرو دي موږ ته زنګ ووهي 0308 9 15 2 15 5. بله شمېره ده 0304 8 3 4 2 1 5. که چیرې هر چا دغه څوک راوشي وي یا دی په خپله دا زموږ نه آواز اوري په دې شمېرو دي موږ سره اړیکه ټینګه کړي.
زه سلیم احمد د لشکرګاه ښار د بولان له سیمې څخه دا پیغام اېږدم چې زما ورور دور محمد ولد فاطمه محمد چې شل ورځې کېږي د کور نه نادرکه دی. که چاته معلومات وي په دغه نمبر دې اړیکه ونیسي 0011 2 3 3 8. وسلام 0011 2 3 3 8.
السلام علیکم. بھائی ماما خان احمد فاروق خان عبدالرسول فکر جی شوروی پر وقت میں ادارہ کرتے ہوئے جی ہر مسلمان رو جب پاڑا معلومات ہوئی یا جب خلط ماضا غاوری ما سے قدر شمیر زنگ ہوئی 0311 3 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
خان او محمد خان د خانزر زامن د لالی پهلوان وارگان اصلي د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دریجي لپکو مالیزي دوی په خپله زما ږغ اوري یا بل څوک د دې په اړه معلومات لري زما سره په دغه ټلیفون شمېره تماس کړي 0 3 5 8 9 6 4 ٹیلیفون شمارہ زلبیا 0 3 5 8 9 6 4
وسلام ازادي راديو
د ازادي راديو کارکونکو او د ازادي راديو ټول اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول السلام زم احمد نزار د زابل ولایت وسیدونکو زما وراره ده باران میږي شپږ کاله کیږي لکور نظر کتلې تند شزای د پټم شپې سبا کې نو کار مسلمان ورور ته د حق معلوماتي د مهربانی د مخې لطفاً و دې شمیرې ته زنګ ووي 0-5-2-0-2-2-4-5 خپل شمیره یو ځل بیا 0-5-2-0-2-2-4-5 والسلام زکاری عبدالسلام د زابل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت مینشین د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. کوره نادرکه ته ریتم ده نو که هر مسلمان ورور ته د ده معلومات وي د مهربانۍ له مخې دي لطفا نورې شمیرې ته زنګ ووي 0-5-2-0-2-2-5 خپله شمیره یو ځل بیا 0-5-2-0-2-2-5 والسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلومیار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان والسلام
السلام علیکم جمال الدین جوان جان دا خوشکری ولسوالی خبر کوم زما دا قاضی دی په نام دی سایان صورت ته دیش کار کیږي یش کلکی چې ورځ دی د پلان می اختر دی د ورونو نشنالا دی بازګول راکار زمینی می نادر دی ارچا د کپاتې په دغه شمیره د مو ته ټلیفون کې د خپل اوري سکپ پر و و سکپ پر نه سکپ پر څلور شپاز نه یو
د خپل ولایت د ډیټل سواره تر سایز پتہ نه سی هغه معلوم چې راځي د پلان نومه د توه راځي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یا وری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د تاسو تلیفوني پیغامونه مو خپاره کړو خو دې دونه ورده چې دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. نو د دې لپاره ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ او حتماً به خپل تلیفوني پیغام واورئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.